السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شېبې پیل سوې د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي چې هر یوه دیرش دقیقه ده په اوله نیم ساعته خبري مجله کې اوري اجرایه رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري نن دوشنبه د سلواغي یا دلوي 12مه د فبروري میاشتې اوله په خبري مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو د ژوند رنګونه هم درته لرو له خبرونو یې پیلوو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له کاناډا سره مسابقه لري د سوریې دولتي رسنوي خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې په دریو بمي چاودنو کې تر شپېتو زیات کسان وژل سوي دي ټاکل سوی د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري د اجرایه ریاست ویان ازادي راډیو ته وویل هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د ټوریزم پر ضد د مبارزې په اړه په جوړ سوي کانفرنس کې ګډون دی خو مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې راجستان ته لاروانېدو مخکې به عبدالله په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سواراج او نورو چارواکو سره وګوري
د سفر اصلي
هدف د ټوریزم پر ضد د مبارزې په اړه یوه کنفرانس ته وینا ده خو په لومړۍ ورځ به د هند له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیرې د محصلانو او کډوالو له استازو او بیا په هند کې د افغاني سوداګرو له استازو سره په سفارت کې ګوري عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه یوه غونډه کې هم برخه اخلي د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یوه بیان کې خبر ورکوي چې والي سلیم خان قندوزي له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د عملیاتي پلانونو د جوړولو سپارښتنه کړې ده د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي نننۍ لوبه په ګروپي پړاو کې د افغانستان دریمه لوبه ده د دې لړۍ په تیرو دوو سیالیو کې افغانستان د سریلانکا او پاکستان په وړاندې ماتې خوړلې ده د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام لوبې سږکال په بنګلادیش کې ترسره کیږي د سوریې دولتي رسنوی خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمي چاودنو تر شپېتو زیات کسان وژل د راپورونو له مخې دغو چاودنو چې د شیعګانو د یوه زیارت مخې ته وسوې همداراز تر سلو زیات کسان ټپیان کړي دي چارواکي وایي د سیدې زینب ولسوالۍ پر زیارت یوه د موټر بم چاودنه او دوی نور زن وژونکي حملې وې د پیش په ځای کې یوه ځایي اوسېدونکي عمر بهري د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل موږ په کوڅه کې وو چې ناڅاپه موټر منفجر سو زیات ماشومان ووژل سول ځکه چې د دوی ښوونځی رخصت وو ما له ودانۍ ماشومان وویستل او روغتون ته مې ولېږل دا به مې حملې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی په دا سال کې کیږي چې په جنیوا کې د سوریې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي جنکیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پرون پر انټرنیټ خپره سوه
I appeal to both sides.
زه پر دواړو خواوو ژغ کوم چې له دې شیبې څخه کار واخلي له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې په روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي په جنیوا کې د سوریې د حکومت او د بشر الاسد د رژیم د مخالفانو استازي راغونډ سوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې نه امریکایي اتباع نیولې دي دا امریکایان د هغو درید شو کسانو په ډله کې دي چې په ټروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي د سعودي چاپ انګلیسي ژبې ورځپاڼې سعودي ګازت د هغو سرچینو له قوله چې نه غواړي نمونې افشا سي راپور ورکړي چې څلور امریکایي اتباع تیره دوشنبه او 15 نور په راوروسته ورځو کې نیول سوي د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو دوو کلونو کې لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته له درکه سوي دي بریتانوي ابزرور ورځپاڼې د انټرپول د یوه جګپوړي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی نه پوهېږي چې دا ماشومان څه کوي په کوم ځای کې دي او له چا سره اوسېږي ترکیه وایي د ناټو رادار دسګاو کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته داخله سوې وه ترکیه په دې توګه د مسکو هغې دعوې ناسمې وبللې چې ویلې وه د ترکیې پر فضایي حریم تیری یو پروپاګند دی انقره وای د روسیې یو جټ الوتکه له خبرداري سره سره د ترکیه فضایي حریم ته ننوتلې وه. دوی میاشتې مخکې بیا ترکیه یوه روسۍ جنګي الوتکه په ورته قضیه کې وویشتله. هغه پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو سبب سوه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو دولسو ساعتونو کې به په فیض آباد کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 3 منفي 14، په ګردیز کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 2 منفي 9، په بامیان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې منفي 2 هم منفي 2 ده، په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 منفي 4، په هرات کې آسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه 12 منفی 1، په کندهار کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14 منفی 3، په مزار شریف ښار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.0، او په جلال آباد ښار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.0 منفی 2 اټکل شوی ده.
نجیب زمان د نن لپاره د هوا له حال خبرولو په خبري مجله کې مو د افغانستان او نړۍ له حال خبرو. اجرایی رئیس هند د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري، وروسته یو تړون لاسلیک کوي.
تفاهمنامه یا توافقنامه رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیات های هر دو طرف.
د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو فرمان صادر کړ. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپریال روان وضعیت به د دې ښار هوا لا ککړه کړي. په بل راپور کې د چاپریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د کابل ښار د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې په 314 کې تر شپېتو زیات کسان وژل سوي دي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واورئ.
زمونږ تاسې د مملکت وروستو پاتې والی په دې کې دی چې مونږ په علم باندې امن نه لرو، پوه هفسې نه ګرځېږو.
نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. پام کې د چې د حکومت اجرایی رئیس هند ته د سفر په فایل کې نن د هغې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله د 3 ورځني سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټوریزم په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت هیات به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لري کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اجرایه رئیس عبدالله نن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله.
په
لومړي ګام کې د هند له صدر اعظم سره به یې کتنه 2-2 او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي، او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي، او له تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کانفرنس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی 2 ورځې دوام کوي، او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د مالیزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کانفرنس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایی ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایی رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې 3 ورځې رسمي او 2 غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمېر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یو حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو فرمان صادر کړی. د خبریالانو د ملاتړ ټولنې هرکلی کوي. ابراهیم صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډېر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یکشنبې په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، د خبریالانو د امنیت هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم دا دی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور بې له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي تر څو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبریالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوع ګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکمه، ما استبجله دغه حکم نه هرکلی کو. دغه حکم یو شمیر برخې له موږ سره په امنیتي خبري پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نور برخو کې مرسته کوي.
دا په داس حال کې د چې په دې ورستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. خبریالان تل حکومت، وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکي ګرم بولي چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دیرش پکې ټپیان شول. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
محمد اسلام ارمان لفوس نه په خپل پیغام کې لیکلي: له روغتیا وزارت څخه هیله کوو ټول ولایتونو ته یو باصلاحیته هیئت ولیږي چې په کلینیکونو او درملتونونو کې د تر وخت تیرو دارو درملو د پلورلو مخه ونیسي. همایون له لغمان لیکلي: کال کېږي چې د لغمان او کلاګوش ترمنځ غځېدلی سړک وسلوالو طالبانو بند کړي، دولت یې دغه لار پرانیزي او خوندي دي کړي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا د سمکنی او جانیخیلو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کندو کفر دی، باید جوړېدو ته پام وسي. فضل منان له کوناړه له پاکستان سره د سولې او سیاسي پروسې په باب خبرې د افغانستان لپاره ښې نتیجې نه لري. فضل منان بیا له کوناړه په خپل پیغام کې له دولت نه غوښتنه کړې چې د کانکور ازموینې د کمیټې په مرسته دي د دغو ازموینو پر مهال د بې نظمیو او اداري فساد مخنیوی وکړي. حکمت الله له کوناړه لیکلي: د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه هیله کوم په هغه غونډه کې ګډون ونه کړي چې په پاکستان کې جوړېدونکې ده. اوریدونکي لیکلي: دا ډول غونډې د هیواد په ګټه نه دي. سمی الله بارکزی له هلمند لیکلي: هغه پیسې چې د برېښنا د مصارفو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ورکول کیږي، که د کجکي پر بند ولګول سي، نیم افغانستان ته به برېښنا ورکړي. او سمی الله حقمال د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي: دوه کاله کیږي د اوبو د کمښت له ستونزې سره لاس او ګرېوان یو، حکومت دې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي.
په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس هم د مهمو خبرونو سرخطونه. تاکل سوی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلي کې د هند صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د کرکټ د نولس کلونو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د سوریې دولتي رسنوی خبر ورکړی چې د دمشق نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان وژل. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې دغه هیواد 9 تنه امریکایي اتباع نیولي دي. د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو دوو کلونو کې لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته لادرکه سوي دي. او ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاو کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د سې شنبې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله سوې وه. د مهمو خبرونو صرفتونه مو له ازادي راډیو واورېدل. او اوس نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
امریکایي ارکانسا ټایمز ورځپاڼه اوباما په افغانستان کې د ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې 15 کال دی، د دې هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. د ورځپاڼې په وینا دغه وضعیت په پام سره دا ناشونې برېښي چې دغه جګړه هغسې چې ولسمشر اوباما یې هیله کوله په اسانۍ پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه شخړې په افغانستان کې په زیاتېدو دي. طالبانو حملو زور اخیستی او سخت دریزه داعش ډله په دې هیواد کې د ځای موندلو هڅه کوي او د سولې څرک هم نه لیدل کیږي. ارکانسا ټایمز لیکي، 14 میاشتې وروسته له هغې چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف له افغانستانه په سلو کې نوي ځواکونه وایستل، افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امن کولو لپاره سخت کوښښ کوي. ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي جیمز ډابنز هغه خبره راخیستې چې ویلي دي اوباما د افغانستان په اړه پریکړه بل ولسمشر ته پرېږدي او زیاتوي د هغه اداره هیله منه ده چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو برخلیک د روان کال تر دوبي یا منی یا هم د دې ادارې د کار تر وروستیو ورځو پورې په همدې اوسنۍ بڼه پاتې شي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سختې جګړې او د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي. تر دې سرلیک لاندې انکوایرر انټرنیټي خپرونه په یو مطلب کې لیکي، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال به په افغانستان کې د جګړې یو سخت فصل وي، خو په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو نوی قمندان بیا له دې هیواد سره د دوامداره ژمنې خبره کوي. د خبرونې په وینا کارتر دغه خبرداری د تېرې پنجشنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغې ورکړ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي نومول شوي قمندان جنرال جان نیکلسن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې چې د هغه د تایید لپاره جوړه شوې وه، د کانګرس د غړو هغه نظر تایید کړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالف دي. د خبرونې په وینا هغه تاکید وکړ چې موږ ته پکار ده چې له افغانانو سره د دوامداره ژمنې په اړه فکر وکړو. د سنا جمهوري غوښتونکو غړو د اوباما له ادارې غوښتي دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه لکه په جرمني او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره فکر وکړي. جنرال نیکلسن د سنا کمیټې ته وویل په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر ډلو چې سرحدونه نه پیژني په وړاندې د مبارزې لپاره له دې هیواد سره د امریکا ټینګې ژمنې ته اړتیا ده. خبرونې وړاندې په دې اړه چې آیا امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې له طالبانو سره مخامخ جګړو ته مخه کړي، د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې راخیستې چې د پینټاګون په خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. دی وایي هلته موجود مقررات دوی ته دا اجازه ورکوي چې هر هغه څه ترسره کړي چې ورته اړتیا وي. د خبرونې په وینا کارتر د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات لیواله دی چې د لسیزو لپاره خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، وویل دی د لسیزو په اړه نه پوهېږي، خو دومره ویلی شي چې د نړۍ په دې برخه کې د امریکا د پوځي حضور په اړه یو مثبت ټکی دا دی چې هلته اوس یو داسې حکومت دی چې د امریکا د حضور هرکلی کوي.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپیریال روان وضعیت په دې ښار هوا لا ککړه کړې ده. چولی خان محمد سیم براتو وایي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتی تانستن همی سیستم خود اصلاح
په خوخی سره چې کابو دیارلس دولتی ادارو سیستمونه جوړ کړي، خو یو شمېر دولتي ودانۍ شته د چاپیریال د خوندیتوب دا سیستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسېدلی دی.
دا هم وویل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمیو کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډېر ژر د ښار هوا ککړولی شي. د افغانستان د مرکزی احصایې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې څه کم 2 میلیونه یې په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکني کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه در کوچه انداخته میشه اولا
پکور که چه کثافات تولیدیگی هغا کوچه تا رویستل کیگی در شپی لخوا در جنو کسانو لخوا یو بل خواشندل کیگی کلا چه سهار چی میگی او پسون پریتسری ترتو چه رسمیات پیلیگی در خار دیر سیمه ککڑیوی خودا پدی معنا نده چه گواه که طول خار ککڑیوی.
خاغله غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
بیا هم چاپیریال د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د حکومت لخوا د کابل لپاره د شنه کمربند پروژه د چاپیریال له پاکوالي سره مرسته کوي او د اوبو زیرمې زیاتوي. د شنه کمربند پروژه د شنبې په ورځ د کرنې وزارت او نورو اړوندو ادارو لخوا پرانستل شو چې له مخې د کابل په شاوخوا کې په 10000 هکتار ځمکه کې ونې او شنه بوټي کینول کیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه په مستقیم ډول د کابل په ککړې هوا او د ځمکې لاندې اوبو باندې مثبت اغیز کوي.
په مستقیمه توګه په چاپیریال باندې تاثیر اچوي، په ځانګړې توګه په ککړې هوا باندې. ککړه هوا پاکه کوي، د اوبو په زیرمو زیات تاثیر کوي، له توندو ماتوونکو بادونو څخه مخنیوی کوي.
ښاغلی مدقیق په حکومت او د کابل ښار په اوسیدونکو غږ کوي چې د شنه کمربند ساحې د تطبیق او ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کرنې وزارت او نورو اړوندو ارګانو ته سپارښتنه کوي چې د کابل ښار د شنه کمربند په ساحه کې داسې نیالګي او بوټي کینوي چې د سیمې له اقلیمي وضعیت سره مطابقت ولري. د کرنې وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس محمد امان امانیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د شنه کمربند پروژې د پیل په لومړي قدم کې به د روان 1995 کال په پسرلي کې په 1550 هکتار ځمکه کې ونې او بیلابیل بوټي کینول شي.
لاسو کلو د پاره په 10000 هکتار ساحه کې د مجموع کې خو موږ په هغه جمله کې په شکل د نمونوي چې د کابل ښار د پاره شروع کړی ده د کابل ښار ته د 10000 هکتار ساحه نه چې لاسو کلو د پاره ده د اول کال کې 1550 هکتار ساحه ده.
د شنه کمربند پروژې کارونه د کابل د غرونو په لمن قصبه شیر دروازه او قرغی کې پیلېږي او په راتلونکي کې به یې لړۍ نورو سیمو ته هم وغځول سي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دغې لس کلنې پروژې لپاره 40 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی چې د سګنی کال لپاره 3 میلیونه ډالر راغون شوی دي. له دې وړاندې هم په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې ونې او بوټي کینول شوی و خو د نه پاملرنې له امله د یادو ونو یوه برخه له منځه تللې ده. د افغانستان د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې د دغې نوې پروژې لپاره د ساتنې او څارنې ټول موارد په پام کې نیول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوری دولتي رسنوي راپور ورکړی چې پرون په پلازمینه دمشق کې په 314 کې تر شپېتو زیات کسان وژل سوي دي. دې چاودنې چې د شیعهګانو یوه زیارت نږدې وسوي دغه راز له سلو زیات کسان ټپیان کړي هم دي. بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا د سوریې د جګړې له ښکېلو اړخونو سره تر کتنو وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر ټولو خواوو غږ کړی چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. تفصیل د احمد تکل په برابر سوي راپور کې.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکېچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه.
I appeal to both sides to make the most of this.
زه پر دواړو خوا وغه کوم چې لدې شیبې څخه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي باس وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روان ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لاره نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ. د سوریې جګړه پوځي حل لاره نه لري. د خبرو پرته به د وینو تویدل دومره پراخ شي چې حتی د سوریې وروستی ښار به هم ویجاړ شي. کورونه، تاسیسات، د مدنیت نښې نښانې به له منځه ولاړې شي او د هغو تروریستانو شمیر به زیات شي چې د همدې جګړې په نتیجه کې رامنځته شوي او پارول شوي دي. دا کړکېچ که له ادارې وتلو ته پرېښودل شي نو په ډېرې اسانۍ سره به ټوله سیمه ونیسي. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه بمی چاودنې چې پرون په سوریه کې وشوي ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسلوالې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
د ژوند رنګونه
تاسو ماما نوم را تواخلې د کوم ځای؟
زما نوم خانستان دی، جلال آباد خوګیانو اوسیدونکی یم.
که ماما که ووایې راته تاسې درس ویلې نه مو دی ویلې؟
بس چا داسې چې زه په خپله باندې متقاعد ډګروال یم، پولیس کې مو وظیفه اجرا کړې ده.
ماشاءالله.
زموږ تاسې د مملکت وروستو پاتې والی په دې کې دی چې موږ په علم باندې امن نه لرو، پوهه پسې نه ګرځېږو. که مثال هغه څوک چې زده کړه نه لري هغه خو په هر صورت هغه څوک چې زده کړه لري هغه مثال په علم باندې عمل نه لري. او بل موږ تاسې هر څه په استۍ په درای په اقتصاد کې ګورو. اقتصاد مثلا یو سړی پیسې پیدا کړي پر رشوت او خیانت په قاچاق باندې، موږ هغه ته اهمیت ورکو. دالیا د رشوت او قاچاق لپاره موږ تشویقو کې دی په خوا کې یو عاجز او بیچاره چې مثال هغه علم لري، پوهه لري، تحصیل لري، هغه مثال خبرې موږ تشویق کوو. د خاطر د هغه د نور خلکو به علم ته مخشي، پوهې ته به مخشي. کله چې علم او پوهه زیاته شو د ټولو خوشبختۍ به زموږ تاسو په نصیب شي، د افغانستان د خلکو په نصیب شي.
بالکل. د تاسو خبره داسې ده وای کاوس یو چا په غلطو لارو پیسې پیدا کړي کاغه تار څوک هغه چا خبره جی جان کوي ستړې ما شي خیر وسی. ازوانان چې ګوري وای کسړې د خوامداله او کچیر ته دی او چا اخلاق لري، یو ښه انسان وي، یو ډیر وطن پرست انسان وي، کدی هغه درناوي کوي، بیا نو هغه ماشومان یا ځوانان دی هغه په نقش قدم غواړي روان شي. کدا پښتنه وکما تاسو یادونه وکړه چې فساد او د نور مشکلات تاسو په وخت کې ډیرو کوز دی مونږ په وخت کې ډیر
شته چې زمونږ په وخت کې په خپل باندې ما ته د زمينه مو سيده و چې ما په وښ پکې ډیر لکه روپیا خستلې شو ډیر لکه مګ قسم دی کې په خیانت ما کړی یو روپې لګید او کړی خلک بیران پاتې کېد چې رشوت سره کم شری ودسي. یعنی رشوت چانه پیجندلو په غوښ کې
خو موږ وخت یې نیام شوې
نه د ته خو مثال یو مسابقه پر رشوت کې روانه ده. هر څوک چې ډیر خیانت کوي ډیر رشوت خوري په مغه اندازه باندې هغه قدر عزت زیاته.
دا دې چې هغه سرکوب شي هغه ته سزا ورکړي،
سزا ورکول شي هغه برعکس تشویقيږي.
خو موږ خلک یې دا مشکل لته چې خبرې کوي دغه په خونه کانی وباسي هغه لارې جوړوي
ته ته جوړې دسي جوړ زه په خپل باندې پټیر زینې مثال خبرې زه دغه واد نه دغه کوم ول د خدای په نسبت زما سونو چې ما یو څه ذکرې خدای راز ذکرې ځل خلکو غوته ونرسوم. زه به دغه خبر خلکو ته وکم. ما ته خلکو ته لیونه ما سره مثلا خلک بد خلک کوي، بد رویه کوي، د خپل خپلوان حتی زمانه لري ګرځيږي. خاص په دې خاطر چې دا کینو چې ور ظلم وکاو، دروغ مو یا چل مو کاو، دا ګناي کبیره دي. هغه کله مثلا په موټر کې په ځای کې موږ یو بدکار انسان ګورو
غټ غټ خلک وسې وته نه چوره ته دا کار مکو دا کار نه دی دا زموږ تاسو مانی وجدان وځي په هر هغه څوک چې بد کار وکي ورته چوره دا کار دې خنده مکو زه وته ان ته ورته ولاغه بد کار اصلاح کیږي بیا په ما څه پتا څه
ورو ورو وایو چې زه خپل کار دی
خپل کار دی ورو ورو ګوز په پای خود ګسپند په پای خود دا غلطی خبرې دي
ډیره مننه خوشاله
تشکر ډیره مننه
ساعت 7:30 صبح وقت کابل شد. شنونده های عزیز سلام، به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. امروز دوشنبه 12 ماه دلو سال 1394 شمسی برابر است به اول ماه فوریه سال 2016 میلادی. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقامهای هندی در دهلی جدید آغاز میکند و فردا در کنفرانسی که به هدف بحث بالای مبارزه با تروریسم در جیپور برگزار میشود سخنرانی خواهد کرد. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم میاندازیم و صحبت دلچسب در رنگهای زندگی جای دارد. پیش از همه تازه‌ترین خبرها. نظامیان افغان در ولایت ننگرهار آماده عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت می شوند. با سلسله مسابقات کرکت جام جهانی زیر سن 19 سال افغانستان امروز با کانادا روبرو می شود و در سن فجار در بیرون از شهر دمشق سوریه بیش از 60 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقامهای هندی در دهلی جدید آغاز میکند. مهمترین دیدار آقای عبدالله در دهلی جدید با صدر اعظم هند نریندرا مودی است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی بر رادیو آزادی گفت
هدف اصلی سفر سخنرانی در یک کنفرانس مبارزه با تروریسم است، ولی در اولین روز سفرشان با نخست وزیر هند ملاقات دارند، بعدم با وزیر خارجه، مهاجرین، نمایندگان محصلین و تاجرای افغانی مقیم هندوستان در سفارت می‌بینند.
در این جریان عبدالله عبدالله تلاش خواهد کرد تا سرمایه گذارهای هندی را به فعالیت در افغانستان تشویق کند. بیشتر در این باره تا لحظات دیگر. نظامیان افغان در ولایت ننگرهار آماده عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت می شوند. سلیم خان کندوزی والی ننگرهار در دیدار با نیروهای امنیتی این ولایت به آنها سفارش کرده که برای عملیات نظامی در مناطق نارام برنامه ریزی کنند. دفتر والی ننگرهار با نشر یک اعلامیه گفته است که آقای کندوزی همچنان از نیروهای امنیتی خواسته تا گزمه ها و تلاشی هایشان را بیشتر سازند. با سلسله مسابقات کرکت جام جهانی زیر سن 19 سال افغانستان امروز با کانادا روبرو می شود. این سومین بازی کرکت بازان افغان در مرحله گروهی این تورنمنت است. در دو بازی قبلی افغانستان در برابر سریلانکا و پاکستان با شکست روبرو شد. پس از این شکست رایابی افغانستان به دور بعدی این مسابقات ناممکن شد، حتی اگر در بازی امروز برنده شود. جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال به میزبانی بنگلادش برگزار شده است. ادامه خبرها. رسانه‌های دولتی سوریه خبر دادند که در سه انفجار در بیرون از شهر دمشق بیش از 60 تن کشته شدند. به اساس گزارش‌ها در این انفجارها که در مقابل یک زیارت شیعه‌ها در منطقه سید زینب رخ داد بیشتر از 100 نفر زخمی شدند. دو هنتار کننده بمهای بسته در بدن خود را انفجار دادند و همزمان یک موتر بمگذاری شده منفجر شد. عمار بحری یک باشنده محل به تلویزیون مرکزی چین گفت در کوچه بودیم که ناگهان موتر منفجر شد. تعداد زیاد اطفال کشته شدند زیرا مکتب آنها تعطیل بود. ما اطفال را بیرون کشیدیم و به شفاخانه انتقال دادیم. در همین حال نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در این حادثه 29 ملکی و 25 ملیشه طرفدار رژیم کشته شدند، اما هویت نو قربانی دیگر تثبیت نشده است. داعش یا گروه موسوم به دولت اسلامی مسئولیت این انفجارها را به دوش گرفته است. این در حال است که نماینده های رژیم و مخالفان دولت سوریه در شهر ژنو سوئیس با هم در باره صلح گفتگو می کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه یکی از طریق اینترنت نشر شد، از طرف های مذاکره کننده خواسته است از این فرصت استفاده عظمی کنند. I appeal to both sides. از هر دو طرف می خواهم از این لحظه استفاده عظمی کنند، با استفاده از این فرصت مذاکرات جدی انجام دهند، با عقیده راسخ و با این هدف مذاکره کنند که در روزهای نزدیک پیشرفت‌های اساسی و محسوس به وجود آورند. در همین حال نماینده خاص سازمان ملل متحد استیفن دیموستورا پس از دیدار جداگانه با هر دو طرف مذاکره کننده ابراز خوشبینی کرد. یک روزنامه عربستان سعودی گزارش داده که این کشور 9 شهروند ایالات متحده آمریکا را در جریان هفته گذشته بازداشت کرده است. این آمریکایی ها در میان 33 نفری هستند که به اتهام نقش داشتن در اعمال تروریستی گرفتار شدند. روزنامه انگلیسی زبان سعودی گزت دیروز با نقل از منابعی که از افشای نامشان خودداری شده گزارش داد که 4 آمریکایی در 25 ماه جنوری و 5 آمریکایی دیگر در روزهای بعدی بازداشت شدند. یوروپول یا اداره پلیس اروپا میگوید در 2 سال گذشته حداقل 10,000 کودک پناهجوی بی سرپرست پس از ثبت نام در کشورهای اروپایی ناپدید شدند. نشریه بریتانیایی The Observer به نقل از براین دونالد یک مقام برجسته اینترپول گزارش داده که گفته است ما نمیدانیم این کودکان چی میکنند، در کجا و با کیها هستند. و ترکیه میگوید که رادارهای ناتو کشف کردند که یک جت روسی به روز جمعه وارد حریم فضایی ترکیه شده بود. ترکیه به این ترتیب این ادعای مسکو را به اساس خوانده است که گفته بود تجاوز بر حریم فضایی ترکیه پروپاگاندا است. انقره میگوید که یک جت سو-34 روسی با وجود چندین هشدار به حریم فضایی ترکیه داخل شده بود.
سلام شنونده های عزیز، عصرتان بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. بدخشان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 8، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 14، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 5، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3، آسمان صاف.
بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با صدر اعظم هند در دهلی جدید ملاقات کند.
در جریان ملاقات با نخست وزیر هند در قدم اول دوی در دو می باشه. روز سه شنبه هم به راجستان می روند در شهر جیپور که در کنفرانس مبارزه با تروریسم سخنران اصلی هستند.
اتحادیه آزاد خبرنگاران در افغانستان از حکم رئیس جمهور اشرف غنی در راستای مسئولیت خبرنگاران در این کشور استقبال کرده است. در ادامه برنامه نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم. وزیر خارجه آمریکا از طرفهای مذاکره کننده سوریه خواسته است که فرصت موجود برای پایان منازعه در این کشور استفاده عظمی کنند.
I appeal to both sides to make the most of this moment, to seize the opportunity for serious negotiations, to negotiate.
و در رنگهای زندگی حرفهای یک نسوار فروش را می شنوید.
نسوار وطنی ماست، خارجی ماست، نسوار هندوستان، از پاکستان.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقامهای هندی در دهلی جدید آغاز میکند. مهمترین دیدار آقای عبدالله در دهلی جدید با صدر اعظم هند نرندرا مودی است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان همچنان فردا در کنفرانسی که به هدف بحث بالای مبارزه با تروریسم در جیپور برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد. در گزارش امید مرزبان بیشتر بشنوید.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نخستین روز سفر رسمیش با صدر اعظم هند نریندر مودی دیدار میکند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی از دهلی جدید به رادیو آزادی گفت که یکی از برنامه‌های اصلی سفر آقای عبدالله به هندوستان شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم است.
در جریان ملاقات با نخست وزیر هند در قدم اول دوی در دو میباشه، بعدم با اشتراک هیئت در ختم ملاقات تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه رفع ویزه برای پاسپورت‌های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیئت‌های هر دو طرف و بعد روز سه‌شنبه هم به راجستان میرون در شهر جیپور که در کنفرانس مبارزه با تروریسم سخنران اصلی هستن.
کنفرانس جیپور به طور مشترک توسط ایالت راجستان و دولت مرکزی هند برگزار می شود. نریندر مودی، صدر اعظم هند، احمد رحیم بن حمیدی، معاون صدر اعظم مالیزیا و دیپلمات های برجسته دیگر از جمله شرکت کننده های کنفرانس دو روزه در جیپور هستند. رسانه های هندی گزارش دادند که عبدالله عبدالله از تجارب افغانستان در مبارزه با تروریسم سخن خواهد گفت. همچنان قرار است دکتر عبدالله در نشست دیگری که هدف آن بحث بالای همکاری های اقتصادی در منطقه است شرکت کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی گفت که یکی از مسائل مورد بحث در این نشست کار بالای بندر چابهار است، بندری که انتظار می‌رود نقطه وصل افغانستان با بحر باشد. انتظار می‌رود در جریان این سفر عبدالله عبدالله به هند قرارداد رفع ویزه برای دیپلمات‌های دو کشور نیز امضا شود. دیدار با سرمایه‌گذاران افغان و هندی بخش دیگری از این سفر عبدالله عبدالله است. در جریان این دیدارها همچنان تفاهم‌نامه‌های همکاری میان اتاق‌های تجارت هند و افغانستان به امضا می‌رسد. هند در فهرست کشورهایی است که پس از سقوط رژیم طالبان بیشترین کمک را با افغانستان کردند. بنای ساختمان شورای ملی، انکشاف بند سلما و تأسیس راه ترانزیتی از افغانستان تا به بندر چابهار ایران از بزرگترین پروژه هایند که هند یا تکمیل کرده و یا هم بالای آن کار می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان برای مسئولیت خبرنگاران در این کشور حکمی را صادر کرده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این حکم به امنیت خبرنگاران معلومات دادن به موقع به آنان و برخی موضوعات دیگر اشاره شده است. در همین حال اتحادیه آزاده خبرنگاران افغانستان از این حکم رئیس جمهور استقبال می کند. خلیل سلطانی از کابل گزارش می دهد.
در این حکم امنیت خبرنگاران، شریک ساختن معلومات به موقع برای آنان، ایجاد یک صندوق وجهی از سوی کمک کنندگان بین المللی به هدف کمک به خانواده های خبرنگاران که کشته شدند و موارد مهم دیگر شامل است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در مورد این حکم به خبرنگاران معلومات ارائه کرد. آقای هاشمی درباره این حکم میگوید:
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که باید یک گزارش منسجم و مفصل در مورد چگونگی قتل خبرنگارا و شهادت خبرنگارا بدون از اینکه دلیلش مشخص باشه باید ترتیب شوه. تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی در قسمت همکاری کنند تا یک تصویر واضح ما بتانیم داشته باشیم.
این حکم در حال صادر می شود که خبرنگاران به علت عدم تامین امنیتشان و ندادن معلومات به موقع از سوی مقامات حکومتی همواره شکایت کرده اند. در این حال اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان از حکم صادر شده از سوی رئیس جمهور استقبال می کند و می گوید که این حکم می تواند خبرنگاران را در ساحه کاریشان کمک کند. رحیم الله سمندر رئیس این اتحادیه می گوید:
این حکم
ما استقبال میکنیم. یک تعداد از این موارد حکومت خیلی کمک میکنه ما را در مسائل امنیتی، در مسائل پوشش، در اطلاع رسانی و در موارد دیگه.
این در حال است که در این اواخر خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته و در تازه ترین مورد یکی از خبرنگاران با تجربه در ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. همچنان چند روز پیش در حمله انتحاری در شهر کابل که مسئولیت آن را طالبان مسلح به عهده گرفت، 7 تن از کارمندان تلویزیون طلوع کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی گردیدند. نهادهای دفاعی از خبرنگاران همواره برخی مقامات حکومتی، مخالفین مسلح و افراد و گروه‌های غیرقانونی مسلح را متهم به ایجاد چالش در برابر خبرنگاران می‌کنند. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.
در همین جا آیست آیست رسیدیم به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم، اما حالا ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم را داریم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقام‌های هندی در دهلی جدید آغاز می‌کند. نظامیان افغان در ولایت ننگرهار آماده عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت می‌شوند. با سلسله مسابقات کرکت جام جهانی زیر سن 19 سال افغانستان امروز با کانادا روبرو می‌شود. گزارش‌ها می‌رسانند که در سه انفجار در بیرون شهر دمشق سوریه بیش از 60 تن کشته شدند و بیشتر از 100 تن دیگر زخم برداشتند. یک روزنامه عربستان سعودی گزارش داده که این کشور 9 شهروند ایالات متحده آمریکا را در جریان هفته گذشته بازداشت کرده است. یوروپول یا اداره پلیس اروپا میگوید در 2 سال گذشته حداقل 10,000 کودک پناهجوی بی سرپرست پس از ثبت نام در کشورهای اروپایی ناپدید شدند. و ترکیه میگوید که رادارهای ناتو کشف کردند که یک جت روسی به روز جمعه وارد حریم فضایی ترکیه شده بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم زرغونه منگل نگاهی دارد بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه آمریکایی آرکانسا تایمز در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است تحت عنوان اوباما در مورد خروج نیروها از افغانستان غور می کند. به نوشته مقاله، در حالی که 15 سال از جنگ افغانستان می گذرد، حالات در این کشور بدتر می شود و این مسئله ختم ساده جنگ را که رئیس جمهور اوباما قبل از پایان دوره ریاستش امیدوار آن بود، ناممکن ساخته است. به نوشته آرکانسا تایمز، خشونت ها در افغانستان در حال افزایشند، حملات تهاجمی طالبان بیشتر شده است، تندروان داعش برای داشتن جای پا در افغانستان تلاش دارند و چشم انداز صلح هم خیره به نظر می رسد. روزنامه از جیمز دابنز نماینده از وقع رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان نقل کرده که گفته بود، اوباما تصمیم در مورد افغانستان را بر رئیس جمهور بعدی آمریکا واگذار خواهد کرد. به گفته دابنز، اداره اوباما امیدوار است که سرنوشت نیروهای آمریکایی در افغانستان تا آخر تابستان، اوایل خزان امسال یا تا روزهای آخر این اداره به همین شکل بماند. آمریکا برای یک جنگ دشوار و حضور درازمدت در افغانستان آمادگی می‌گیرد. عنوان مقاله است که در نشریه اینترنتی دنکوایرر به نشر رسیده است. به نوشته نشریه، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هشدار داده است که سال 2016 یک فصل دشوار جنگی در افغانستان خواهد بود، در حالی که قماندان جدید قوای آمریکایی در افغانستان خواهان تعهد پایدار با افغانستان شده است. این هشدار اشتون کارتر به روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در پنتاگون چند ساعت بعد از آن داده شد که قماندان جدید قوای آمریکایی در افغانستان در مجلس استماعی صنایع آمریکا توافقش را با آن هده اعضای کنگره آمریکا ابراز کرد که خواهان عدم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستانند. به نوشته The Inquirer، جنرال جان نیکلسون در جلسه کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفت ما نیاز داریم روی یک تعهد پایدار با افغانها فکر کنیم. اعضای جمهوری های سنای امریکا از اداره اوباما خواستند در مورد حضور قوای امریکایی برای ده ها سال در افغانستان فکر کند، یعنی ماموریت مشابه آنچه که امریکا در جرمنی و کوریای شمالی دارد. جنرال نیکلسون، قمندان جدید قوای امریکایی در افغانستان، به کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفت تعهد پایدار امریکا در افغانستان برای مقابله با گروه‌های فراملتی مثل داعش و القاعده که حضور قابل ملاحظه‌ای در افغانستان دارند نیاز است. او گفت حضور این تروریستان در افغانستان نیازمند تشدید توانایی‌های ضد تروریسم می‌باشد. به نوشته The Inquirer، زمانی که از اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا در مورد بیانات نیکلسون درباره حضور درازمدت در افغانستان سوال شد، کارتر گفت ایالات متحده توانایی قوای امنیتی افغان را تقویت می بخشد و انتظار دارد آنها در این فصل جنگی نسبت به فصل گذشته قوی تر باشند. اشتون کارتر در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا مایل است نیروهایش را برای ده ها سال در افغانستان بماند، گفت در مورد ده ها سال نمی داند، ولی یک مسئله مثبت این است که در افغانستان اداره حاکم است که از حضور آمریکا در افغانستان استقبال می کند.
اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان میگوید برخی از مؤسسات و اداره های کمک کننده خارجی تعهد کردند که در سالهای 2016 و 2017 میلادی در قسمت اجرای پروژه های انکشافی در افغانستان کمک های مالی را فراهم کنند. مسئولین این اتحادیه به روز یکشنبه در کابل گفتند در این مورد در نشستی که هفته گذشته در سفارت آمریکا میان نماینده های سکتور خصوصی و مؤسسات آمریکایی برگزار شده بود تعهد صورت گرفت. همکارم زکیه حکیمی از کابل گزارش می دهد.
اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان می گوید راه برد امریکا و جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان تغییر کرده. آنها می خواهند که در سالهای 2016 و 2017 میلادی تعداد پروژه های جدیدی را در کشور تطبیق کنند. مسئولین این اتحادیه به روز یکشنبه در کابل گفتند نمایندگان مؤسسات امریکایی هفته گذشته در یک نشست در سفارت امریکا برخی پروژه های جدید را تشریح کردند. نعیم یاسین، رئیس اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان، گفت
سال 2016 یعنی هر سال 5.1 بیلیون دلار بر وزارت داخله و وزارت دفاع امنیت ملی میتن که از این مبلغ تقریبا 1 بیلیون دلار از این برای ساختمان و تدارکات و لوجستیک و حفظ و مراقبت اینا میام مصرف میشه. حتی در پالوی از این یکی خود سفارت امریکا است، اونها هم یک مقدار پروژه خرد ریزه دارن و در پالوی از USAID که تقریبا در حدود 800 میلیون دلار دیسه برق و لین برق و انتقال برق دی پروژه داره.
آقای یاسین میگوید پروژه های زیربنایی افغانستان توسط 5 اداره امریکایی به اجرا گذاشته می شود. در آن سیتساک امریکا، اداره انجینیری اردوی امریکا، مؤسسه ساختمانی، سفارت امریکا و USAID شامل می باشد. وی میگوید در سالهای 2014 و 2015 میلادی کمک های انکشافی امریکا و دیگر کشورها به افغانستان کم بود که این مسئله به اقتصاد افغانستان دو اثر منفی به جا گذاشت و در کشور ناامنی و بیکاری افزایش یافت. مسئولین این اتحادیه میگویند کمک های جدید این مؤسسات زمینه را برای انکشاف اقتصادی کشور و کاریابی مساعد میسازد. کارشناسان اقتصادی این اقدام را ستایش میکنند اما بر شفافیت مصارف قراردادها تاکید میکنند. تاج محمد، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، در صحبت به رادیو آزادی میگوید
مردم افغانستان امید دارند تا این پول ها به شکل درست به مصرف برسد، نه مانند دیگر کمک هایی که قسمت زیاد آن ایف و میل شد در فساد داخلی و حتی خارجیان دخیل بودند. این پول که در افغانستان به مصرف می رسد به مردم زمینه کار و آید را فراهم می سازد.
به اساس گزارش های مؤسسات خارجی از 14 سال بدین سو تقریبا 100 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده، اما این کمک تا حد زیاد به صورت شفاف به مصرف نرسیده و در آن اختلاس صورت گرفته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و بر مجله خبری صبحانه ما را دنبال میکنید. ساعت 7:54 دقیقه صبح به وقت کابل شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رسانه های دولتی سوریه گزارش می دهند که بیش از 60 نفر در نتیجه سه انفجار در بیرون شهر دمشق دیروز کشته شدند. این حادثه در نزدیک یک زیارت شیعه ها رخ داده و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه استیفن دیموستورو پس از دیدار جداگانه با هر دو طرف مذاکره کننده ابراز خوشبینی کرده است. همزمان وزیر خارجه آمریکا از مذاکره کننده ها خواسته است از این فرصت استفاده اعظمی کنند. بیشتر در این باره از همکارم امید مرزبان بشنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از حکومت سوریه و مخالفانش خواسته است در مذاکرات صلح نقش کامل بازی کنند. جان کری این تقاضا را در بیانیه‌ای مطرح کرده است که دیروز از طریق اینترنت نشر شد. از هر دو طرف می خواهم از این لحظه استفاده اعظمی کنم. با استفاده از این فرصت مذاکرات جدی انجام دهند، با عقیده راسخ و با این هدف مذاکره کنند که در روزهای نزدیک پیشرفت‌های اساسی و محسوس به وجود آورند. نماینده های بزرگترین گروه اپوزیسیون رژیم سوریه گفتند پیش از اشتراک در مذاکرات صلح می خواهند در وضعیت این کشور انکشاف مثبت به وجود آید. همزمان با این وزیر خارجه آمریکا گفت باور دارد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. در نهایت راه حل نظامی برای جنگ سوریه وجود ندارد. بدون گفتگو خونریزی به حد گسترش خواهد یافت که آخرین شهر سوریه به ویرانه مبدل خواهد شد. همه خانه ها، زیربنا ها و نشانه های از مدنیت از بین خواهند رفت. شمار تروریست هایی که در همین جنگ به وجود آمدند و علاقمند آن هستند بیشتر می شود. اگر به وضعیت رسیدگی نشود، این جنگ ممکن است منطقه را فرا گیرد و کاملا از کنترل خارج شود. طرف های مذاکره کننده بین هم اختلافات عمیق دارند، اما با آن هم مذاکرات صلح ژنو امیدوار کننده دانسته می شود. استیون دیموستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه پس از دیدارهای جداگانه با دو طرف دیروز ابراز خوشبینی کرد. من خوشبین و معتقد هستم که این فرصت تاریخی از دست نخواهد رفت. اما انفجارهایی که دیروز در سوریه رخ داد شاید بالای مذاکرات صلح سایه بیفکند، مخصوصا حالا که بزرگترین گروه مخالف رژیم گفته است پیش از سهم گرفتن در مذاکرات میخواهد شاهد آمدن پیشرفت عملی در وضعیت سوریه باشد. سه انفجار پیهم در نزدیک یک زیارت در بیرون دمشق ده ها کشته به جا گذاشت و بیش از 100 نفر را زخمی ساخت.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از نصفار فروش ها را دارین، در آغاز خود معرفی کنین.
محمد الله از ولایت خوست.
چند نوع نصفار در دکان مفروشی؟
نوع نصفار وطنی ماست، خارجی ماست، نصفار هندوستان، از پاکستان، همیجا وطنی گندری اموجه است.
نصفار وطنی در خودتان جور میکنین اینجا؟
خودم جور میکنم.
چی گرد میکنین در نصفار؟
یه خود زیاد چیز است، سرش است، خاکستر است، همو تنباکو است، هیچ چیز است.
یک تعداد مردم شکایت میکنن، میگن نصفار را که میگیریم لب ما را میشارانه، زبان ما را میشارانه. چی گرد میکنین که باعث شاراندن زبان میشه؟
آی خوی اگن در چینم اندازه و از یک در لبه را قره میکنن. دیگه میگه تصدیرش هست.
مشتری های چقدر از روزانه چند نفر پیشت ده برای خریدن نصفار؟
نفره خود زیاد است خوب، مگر پیسه 5000-6000 سوده میکنه.
در روزه؟
در روزش.
چطور از کاربار تنباکو، از کجا میایی تنباکو که بازه ایجا شما جور میکنه؟
تنباکوش از پاکستان میارم، باز زمین جا خودم جور میکنم.
خودت هم نصفار میزنی؟
نه خودم نمیزنم.
چطور است که نصفار میفروشی خودت نصفار نمیزنی؟ جالبه.
نه والا خوب، باز خوشم نمیاد. باز
مشتریات کی از جوان هستن زیاد یا ریش سفید هم میبرن؟
نه ریش سفید ها کست ها نصفار ساز میبرن، جوان ها کست نصفار هندی همی سیاه همو میبرن.
در پالی نصفار تو دنیا هم سودا میکنی یا تنها نصفار هست؟
نه برا سودا نمیکنی.
خالی نصفار هست؟
تنها نصفار.
چطور است کاربار در کابل؟
والا خوب است.
چی فکر میکنی، نصفار خوب است یا سگرت؟
والا اول خیلی یک چیز عمل خوب نیست.
تشکر.
بخیر باشید.
این بخشی از رنگ‌های زندگی را همکارم جاوید فیضی در کابل تهیه کرده بود.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
سمیع الله حلیمی تندر از پکتیا می نویسد که معاش معلمین در افغانستان باید افزایش یابد. خیرالله مینوال می نویسد که وضعیت امنیتی در ولسوالی مارجه ولایت هلمند خیلی خراب است و دولت باید در زمینه تامین امنیت در این ولسوالی توجه بیشتر نماید. عبدالباسط مدقق در پیامش شکایت کرده است که رویدادهای جنایی در کابل افزایش یافته است و نصرت الله مومند از لوگر نوشته که نخست باید آتش بس شود و سپس گفتگوهای صلح به پیش برده شود. از همراهیتان تشکر. حالا هم سال محمد سالی با شماست.